آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې نوې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنې کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ په افغاني ټولنه کې د جرګې په ارزښت او دودونو راپور برابر کړي.
دوی نظر اخست، کله کله به خپل نظر پرې خوړو، دوی نظر به معنی پدې اړه باندې ډېر شواهد.
په هنر جاج کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت خبرې کوو.
خان ځان له ځان له بیل بیل یو ټیکی دی چې ځان له دنیا ده، یو ټیکه ځان له دنیا ده. نو خامخان چې تبله نه وینو بس بیا خو
فنکار برخه کې له شاعرې امینی فنا سیدی سره د هغې په فن غږیږو.
ماشومتوب او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم، هغه کې د توبه د ونې د نامز ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې چې نیکه سره مې
په زرپاڼه کې به لنډې کیسه واورئ.
بیړې را نږدې کېده، غږ یې نه و، که یې غږ د سمندر شمال چې څپې یې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و.
او په ورېښمین خیال کې به د ریشما شفا په غږ استاد ناشناسته ډالې شوې سندره واورئ.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ټکنالوژي په اوسنی چټک پیر کې د معلوماتو راکړه ورکړه له پخوا څو برابره چټکه شوې ده، او باید دا پروسه چټکه شي، ځکه څومره چې ټکنالوژي پرمختګ کوي هماغومره د ټولیزو اړیکو وسایل هم چټکیږي. د اوسنی پیر د پنځول شوي یا کیدونکي ادب روح او روان هم تیر ته توپیر کوي، دا ځکه چې ټولنیز چاپیریال او نوی پیښیدونکي ټکنالوژیکي پیښې ادبیات متاثر کوي. که پخوا په شعر کې د ګودر یادونه شوي، پوله پټه یاد شوي، د بام دیدنونه یاد شوي، نو اوس د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولیزو اړیکو د وسایلو یادونه کیږي، دا ځکه چې په ځوانو شاعرانو یې اغیز زیات دی. نو دا باید هیره نکړو چې د پخوانی شاعرۍ غوښتنې هماغه وي، او د زمان په بدلون سره د نوي شاعرۍ او یا نوي پنځول کېدونکو ادب غوښتنې د نوي زمان پورې اړه لري. په دې هیله چې ځینې پنځول کېدونکو ادبیات مو د زمان له بدلیدونکو رموزو سره سم بدلون وکړي او فکری تغییر رامنځته شي. رادیو مجله پیلو، او په پیل کې له مریم توخی څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په یوولسو ولایتونو کې فرهنګي زونونه جوړیږي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د جمهوری ریاست د چارو ادارې له لوی ریاست سره په همکارۍ په دې برخه کې د چارو د ښه سمون په موخه په یوولسو ولایتونو کې فرهنګي زونونه جوړیږي. په دې غونډه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی په لنډو خبرو کې وویل چې دغه زونونه د ولایتونو د اطلاعاتو فرهنګ ریاستونو په چوکاټ کې جوړیږي چې ټولې فرهنګي مسلې له واحد مرجع څخه راهنمایي شي. هغې وویل چې د فرهنګي زونونو د جوړولو په اړوند عامه پوهاوی یو اساسي اصل دی، او خلک باید په دې پوه شي چې فرهنګي زونونه په کومو موخو جوړیږي. په دې غونډه کې د چارو ادارې د لوی ریاست د ملي پروژې د چارو له تنظیم او پانګونې سره د ملاتړ رئیس عبدالباري بلوس د فرهنګي زونونو د جوړولو په اړوند معلومات ورکړل. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پالیسۍ او پلان رئیس عبدالمقیم افغان د دغه وزارت د فرهنګي زونونو د جوړولو د پیشنهادي طرحې په اړوند خبرې وکړې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د بامیانو له والي محمد طاهر زهیر سره په دغه ولایت کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې او د لرغون پیژندنې پارک د جوړولو په اړوند خبرې وکړې. په حقیقت کې چې د دغو دواړو ترمنځ وشوه، په بامیانو کې د فرهنګي میراثونو په ساتنې او د لرغون پیژندنې پارک د جوړولو په اړوند په خبرو سربیره د بامیانو د چمسو د ترمیم په اړوند هم خبرې وشوې. پوهان باوري وویل چې د تاریخي ابداتو او فرهنګي میراثونو ساتنه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دندو یوه برخه ده، او بامیان د هواد یو تاریخي ښار دی او د هغه تاریخي آثار او ابدات د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې شامل دي. هغه وویل چې د دغه ولایت د آثارو او ابداتو د ترمیم لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې دي. دغه راز د بامیان والی د دغه ولایت د لرغون پیژندنې پارک جوړول او د تاریخي آثارو او عبادتو ساتنه او ترمیمول مهم او ارزښتناک وبلل. په کندوز کې د استاد سعد الدین شپون د دویم تلین یو ورځنی علمي سیمینار وشو. په کندوز کې د هیواد د نوموتي ناول لیکونکي او په نثر کې د ځانګړي سبک څښتن ارواښاد استاد سعد الدین شپون د دویم تلین په مناسبت د پسرلي ادبي کلتوري ټولنې او اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شو. دغه یو ورځنی علمي سیمینار چې د کندوز ښار ښاروالۍ هوټل کې جوړ شوی و، پکې دولتي چارواکو، قومي مشرانو، د پوهنتون استادانو، زده کړیالانو، د مدني او فرهنګي ټولنو استازو، لیکوالانو، شاعرانو، ځوانانو او میرمنو ګډون کړی و. په غونډه کې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې مشر میلمنو ته د ښه راغلاست ویلو تر څنګ دروازه شپون په کارونو او هنري شخصیت لنډه رڼا واچوله. نوموړي وویل چې که څه هم په دغسې سیمینارونو د ارواښاد استاد د کړو خدمتونو حق نشي ادا کېدی، خو بیا هم د دوی دغه کوچنۍ هڅې لویو کارونو ته لار پرانیستلی شي. ورپسې د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس فدا محمد ارزښت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر آغلي حسینی ساپۍ پیغام ولوست. د خان آباد ولسوالۍ او د شپون صاحب د کورنۍ په استازیتوب قومي مشر او د عامو زون کرکټ مسؤول محمد الله خالد خبرې وکړې. نوموړي د شپون صاحب د تلین په مناسبت د سیمینار د جوړېدو له امله خوښي وښوده او د کندوز اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او پسرلي ادبي کلتوري ټولنې څخه یې مننه وکړه. همداراز د کندوز د کلیو پراختیا رئیس دوست محمد ریحان، د کلبای زیایي مسؤول حاجي ضیاءالحق زیایي په نوبت سره د استاد شپون په شخصیت او هنري ژوند هر اړخیزې خبرې وکړې. د سیمینار دویمه برخه کې د کندوز پوهنتون استادانو او لیکوالانو د ارواښاد استاد شپون په ژوند، د نثر په بېلابېلو ځانګړنو او پښتو ادب ته د استاد د کړو خدمتونو په اړه علمي مقالې ولوستلې. د سیمینار په وروستۍ برخه کې هغه ویډیوي کلپ چې د حیات الله نظري په زیار چمتو شوی و، ګډونوالو ته په سکرین وښودل شو. د سیمینار وروستۍ ویناوال د کندوز ولایت مقام د ټولنیزو چارو مرستیال نجیب الله عمرخیل بله وینا واوروله. نوموړي د ارواښاد استاد شپون په ژوند خبرې وکړې او د کندوز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې څخه د سیمینار د جوړېدلو له امله مننه وکړه. د سیمینار په وروستۍ شیبو کې د پسرلي ټولنې غړي لیکوال او شاعر غلام حیدر حیدر لخوا پرېکړه لیک ولوستل شو او هغو استادانو ته د کتابونو ډالۍ ورکول شوې چې سیمینار ته یې څېړنیزې او علمي مقالې لیکلې وې.
جرګه د هغه ټولی نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړوي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. که څه هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپلې ستونزې دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولي، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی. افغانانو د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بېلابېلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې دي. په نننی راپور کې د جرګې د تاریخ سربېره د جرګې په ولسی، فلکلوریک او تاریخي ارزښت خبرې کوو. راځي وګمې جبرخیل ته وکشو.
جرګه د هغه ټولی نوم دی چې په افغاني ټولنه کې د ستونزو او منازعاتو د حل لپاره جوړیږي او دا ټوله سلګونه کاله تاریخ لري. کته هم د انسان له پیدایښت سره سم کله چې یو منظم قانون نه و، نو انسانانو به خپل ستونزې د دا ډول ناستو او جرګو له لارې هوارولې، خو د وخت په تیریدا سره پکې بدلون راغلی دی. افغانان د خپل لرغونی تاریخ په اوږدو کې تر ننه په بېلابېلو پړاوونو کې د ملي او سیاسي موخو لپاره تل جرګې رابللې او جوړې کړې دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سید حبیب شاکر وایي چې جرګه او یا جرګې ته ورته راټولېدنه د انساني تاریخ یوه ډېره لرغونې برخه ده چې له یو قشر څخه و بل ته په میراث سره پاتې ده.
جرګه طبعا پښتو نوم ده، عربي کې معادل نوم شورا ده، مشوره ده، او د اسلام د اوایلو نه هغه وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو، له خپلو صحابه سره به مشوره کوله، جرګه به کوله، په کارونو کې به د هغوی نظر اخیسته، کله کله به خپل نظر پرېښودو، د هغوی نظر به معنی. په دې اړه باندې ډېر شواهد او دلایل شتون لري. د مدینه منوره کې د غزاګانو پر مهال باندې د غزا لپاره د پوج د ځای د ټاکلو په اړه باندې همداسې د اسیرانو سره د تعامل په اړه باندې مشوره وکړه، د صحابو مشوره یې منلې. همداسې خندق په غزا کې د صحابو په سره مشوره وکړه، جرګه یې وکړه، هغوی مشوره ورکړه چې تر مدینې منورې به شاوخوا خندق کاږو تر څو دښمن حمله رانه وړي.
د نوموړي په خبره چې په قرآن کریم کې هم د جرګې یا شورا په اړه دو آیتونه نازل شوي دي چې هر کار یې په مشوره کې غوره بللی دی. دی وایي چې د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې جرګو بیلابیل نومونه سبها، سیمیتی، د کنشکا جرګه او یو شمیر نور راخپل کړي وو. د کابل اوسیدونکی حاجی عقل شاه سحاک بیا وایي چې له ماشومتوبه له جرګو سره سر او کار لري او دا چاره د ګڼو ستونزو د مخنیوي سبب ګرځي.
جرګه څه ده؟ جرګه د افغانستان یو دا د شروع نه د 5000 کلونو را په دې خوا د پښتنو جرګه یو ننوي، یو دایمي، یو د سهول هلاره ده. کوم وخت چې جرګه نه صلح نهسته، چې جرګه واغه وطن کې هغه وطن کې به صلح وي، هغه وطن کې به امن وي. په کوم کلي کې چې جرګه وي، د جرګې مشران معلوم وي، هلته به امن وي. چې جرګه نه وي، دا هسې ګډوډي به وي. فلم په زراعو کې هم کړی ده، په مرکو کې هم کړی ده، په دې قتل په مسلو هم کړی دی. بس دوه قومونه سره جنګونه کړي دي، د دو کې هم کړی ده. هغه یو ډېر مظلوم و، دا یو ظالم و. چې هغه ظالم نن هم نهسته، دا د ظالم چې اوبه واته ویلې داسې به وکړي چې یوه لور به دغه دته ورکړي او دغه به غته ورکړي. دا خو هېڅ امکان نه لري. تا خو ډوډۍ کړې او ډوډۍ مخړه موږ سکځو. د ولس سپینګیري عوام څه څه ویلې دلته معلوماته پس لږه موږ دا پرېکړه کوو. نو جرګه مار که دی په رښتیا سره جرګه کوي، هغه باید د مظلوم طرفداري، نه د ظالم. حق معلوم نه که هغه جرګه مار نه ده.
د کونړ ولایت اوسیدونکی عزیز ګل ساپه وایي چې دوی په مختلفو وختونو کې بیلابیل جرګې جوړوي. دا چې د دوی د جرګو ډول څرنګه دی نوموړی وایي،
کله چې یو مشکل پېښ شي یا د دوو کورنیو یا د دوو کسانو په منځ کې ستونزه مخته راشي یا جنګ وشي یا په بله کې بس یو مسله چې خفګان ته خبره سره ورسیږي، نو بیا د کلي مشران سپینګیري هغوی په دې خاطر باندې چې دغه ستونزې مخه ونیسي او دا ستونزه نور هم غټه نشي، هغوی جرګه کوي. معمولا هلته د کور کلي مسایل ډېر زیات وي، لکه د پولیو پټي مسایل وي یا د ځینې غنم بعضې څاروي د نو کورنیو خوري، په همدې باندې سره ستونزې پیدا کېږي. او اکثریت کلي داسې دي چې هلته دوی د ترو نظامونو سره اوسیږي، نو حتما د ترو نظامونو په منځ کې ځینې رقابتونه مې په ډېره وړه خبره مانی هغوی په منځ کې اکثره شخړې پیښیږي. نو دغه شخړو د حل لپاره بیا لنډه او اسانه او ښه لاره همدغه ده چې مشران سره راټولیږي او هغه دواړه کورنۍ سره کینوي. کم یو چې ملامت وي ملامت ته ملامت وایي، او کم یو چې سلامت وي هغه ته سلامت، او بالاخره یو فیصله کوي. او فیصله بیا داسې وي چې مشکل حل کېږي، یعنې د لا زیاتې ستونزې مخه نیسي.
دی وایي چې د احمدشاه بابا ټاکنه هم د یوې جرګې پر بنسټ شوې ده، او دا جرګو ورو ورو رسمي شکل غوره کړی چې ښی بېلګې ولسی جرګه، د مشرانو جرګه او عنعنوي جرګې دي. د لغمان اوسیدونکی برهان الله شینواری وایي چې اوس هم یو شمېر حکومتي اداره د ستونزو د رامنځته کېدا په وخت دواړو خواوو ته وایي چې ستونزه د جرګې له لارې حل کړي.
اصلا جرګه په پښتو کې ورته جرګه ویل کېږي. په اسلامي تعلیماتو کې او زده کړو کې دې ته صلح ویل کېږي. د هغه ابتدا د اسلام نه په قضایي اموراتو کې محاکمه د اول دواړه مدعی و مدعا علیه دی ته واداره کوي، دی ته تشویقوي چې دوی هغه قطعي مسایل چې په محکمه کې قطعیت پیدا کوي، د قطعیت په نتیجه کې بیا یو جانب هم نشي کولای چې د هغه نه تخلف وکړي، باید هغه ورباندې جاری سي. نو مخکې له دینه چې محکمه د دو متنازعینو ترمنځ فیصله وکړي، نو هغوی دی ته تشویقوي، دی ته واداره کوي چې تاسو لاړ سئ خپل منځ کې صلح وکوي، خپل منځ کې جرګه وکوي، سپینګیري او مشران مخاور خلک.
کله چې د ښکلو هنرونو خبره کوو نو موسیقي مو خامخا مخته راځي، او په موسیقي کې بیلابیل آلات خپل ځانګړی اهمیت او ارزښت لري. طبله هم یو له هغو آلاتو ده چې د موسیقي خوند او رنگ ته ځانګړی روانوالی وربخي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له استاد عزیز الله میاجي سره د تبلې په ارزښت، جوړښت او هنر خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد عزیز الله چې خپل قیمتي وخت مو مختراک، او پښتنم دا کوم چې د تبله لڅ شي جوړي.
تبله خو دا یو چې دی مس دی تی ته داما وایي دلته په اردو کې ورته داما وایي او دلته زموږ استاد افغانان ورته بیا بم ورته وایي ولې چې دی آواز دروند دی دې ته بم وایي او دا بل چې دی وړوکی دی دې ته زیل وایي دې آواز لږ نری وي جیګ وي نو دا بیس لري او دا چې دی زیل
او دا هغه هم د مسونه جوړیږي
نه دا یو د لرګي نه جوړ دی یو د مسونه جوړ دی
استاد د پاس پی د پاسه چې پی لګیدلې دا ربړ غونډه دا څه دی
دا چې دی دا سرمند دا چې دی د ګټ سرمند او زه سرمند او لکه هغه به هغه او چیږي جوړیږي هغه تراش نو بیا دې د پاره مکمل خپل استادان دي چې دا بیا بنل کیږي دا جوړیږي دې پر پوره مکمل
او دا په افغانستان کې جوړیږي کنه بهر نه راځي
بل څه دا خارج نه ډیر زیات راځي او ټول د شکر د زموږ خپل افغانان دي چې هغه په خپل هم جوړي
او معمولا که خراب شي ترمیم هم دلته کېدای شي
او بس چې خراب شي دا صحیح ورته وي دا تور کې په لګیدل په دیواله کې زیل ورته وي کاټي ورته وي
بالکل
نو دین چې دا تور کې وو لوزي بیا د خپل استادان دي هغه ته وی سو هغه به د پاسه په نور تور کې ولګي صحیح په ولګي نو کو به وښکي کنه به مجبور شي بل
سر نه ما سره اکثر وخت یو پښتني کله چې دا موسیقاران د موسیقي سرکۍ پاره وخت په دغه لوی تبلی باندې دا غټه راکنه شي بم ده په دې باندې یا وړه لګي یا پی پودر لګي دا ولي
دا دې لپاره چې دا وړه پینه وي دا ډیر خوشک आवाज کې زیل आवाज کې لکه دې کې دا درنواله بیس پکې نیوي دا چې وړه لور کې نو دا خپل بیس پیدا کې یو زیل شي یو بم شي لکه دا دواله شي یو زیل
او ته سي आवाज وباسه دا بم او د زیل
دا بم دې او دا زیل
دا زیل دی خخه
دواړو کله کاواز
او دا چې بیا کله په موسیقي کې چې دواړو وغږوي نو دواړو आवाजونه سره برابر شي بیا خوان راپېږي
او یو زیل یو بم دا دواړو خپل لیول کې یو شان دی دا دواړو به د څه لیول کې غږی چې لکه بده مونږ لګي غوونه چې یو شی ته جوړ شي ټیکه ته جوړ شي یو شی ته جوړ شي
اکثر وخت د سوي زین وخت په یو تیګه کې دی یو رقم ته بل आवाज کوي
هغه خو دا خلک خوښ کوي کنه دا خو لکه سنگیت که دا خبری نیشته دا شده تیگا پیکره دا خلو که زمانگ افغانان دیدوی بس اگه یو مستی که خلق عوام خوشحاله شده که
دا بلکلو
زمانگ عوام وطن داران دیده طول خوشحاله شده که دا قصه پا که نیشته شده تیگا پی اوصله و دا پی بلچه اوصله و دا پلانکه بیشتر
اگر لرگی بانیم کل کل وحی
او دا خو بس دا خلقو دا غد پار لکن سبا موسیقی دیر تیزا شوی دا لکه کلاسی کل سوگ ناوری بل سد سا غزالی دیر کم خلق آوری نن سبا زیاتر هم دا غدش دراز و غب دی دراز و غب دی دراز و غب دی تر آقا پوری چه پروگرام ختم شی روز مون پا خپل پا سر باندیم در دی
دوتر
نراوزی لکن نن سبا موسیقی بلکل نیم نزیاتا لکه دغه شوی ده نو
او استاد یو پختنه کوم تبلا دا که چیرته په موسیقي کې نوی نو څه تاوان بورسی
لکه تبلا چې په موسیقي کې نوی لکه د موټر چې سلور پای نوی
ان به پایو موټر یو څه چالان
نو لکه موسیقي دا ستیک دا که بو وای بس شیر به مو وای طرز به مو وای هارمونه به مو سره وای خدای نیمګړی وی تبلا داسې یو شی دی دا ردم لکه دا د هغې څلور پایې دي چې ګاډي مکمل جوړ کړي او ټیرونه پکې نه وي نو بس هغه خو
څه ګټه ده د موسیقۍ دپاره د تبلې یعنی موسیقي روانه کوي که څنګه
بالکل او 50% پکې د تبلې پکې لاس دی پکې
تا مخکې د ټیکې خبر وکړه دغه ټیکه څه شی دی
دا ټیکه لکه چې تاسو ماته ویل شي دا ټیکه داسې یو شی دی لکه د ګاډي موټر پایې دي تبله داسې یو شی دی چې زمينه ورته دغه کوي جوړي لکه
څنګه
جوړي نو چې خاننده خپل شعر وي طرز وي نو تبله ور سره شوري ما غیا کیروي دا دروي یا چنچل وي مقلي وي
دا ټیکه ټیکو نمونه
دي دا ټول ټیکي دي ځان لزان بل بل یو ټیکي دي ځان له دنیا ده یو ټیکه ځان له دنیا ده نو نو خامخا نو چې تبله نیمه نو بس بیا خو
په دغه شرقي موسیقي کې به تقریبا څومره ټیکی وي ټولي
ولا ټیکی خو ډیر زیات دي نو سبا خو خلک غغیل لکه ټیکی خو تقریبا ډیر زیات ټیکی دي به حساب تقریبا 300 څومره ټیکی دي چې ما ته په خپل هم څه خبره شي ذهن کې مې نشته ده نو نو سبا چې خلک غغی هم دغه سلو 15 ټیکی دي تا غغی
مشهوري مشهوري په پښتو کې کومه ډیره مشهوره ټیکه ده
اوس پختو کې دغه زمونږ استاد خپل لکه تینګړه ورته وي
پختو کې وي
پختو کې دا ساده یو دغه دی چې لکه پدې کې ډېر زمونږ پختو سندرې
چې ته تلګو غو دغه ټیکه چې لڅره
کړه
دا تینګړه ټیکړه او هغه مغولي به کوم اندازه
مغولي اوس دوه رقم ته مغولي دی او چې دی لکه کلاسیکل دغه دی لکه یو زمونږ استاد د لوګری سازونه کې غوول لکه مغولي دی ته اوس ګوره اوس خل لوګری او ساده څه به درته خیال دلګ دره
او غوول کلاسیکل مغلی
روپک مغلی لکه زمونږ افغانان دي چې دته لکه دواړو مونږ لکه افغانان زمونږ خپل وخت یې ورته د لوګری ټیکا ده دته مغلی ویل کیږي اوس په هندستان کې چې ده لکه هلته مغلی دوه شانتی دي همدغه دغه دی کنه لکه روپک مې درته ویل یو روپک دی یو مغلی
بالکل بالکل
دواړه سیم سیم دي په وزن کې یو شی دی اومه اترې دی لکه اوه ضربه دي دا مو ضربه دي او چنچل موزر به دی اروپا کې موزر
دا چنچل او دا وزر به څنګه معلومیږي کې دلته پوسټ ته ماته تبلیغ کې خوده لشي چې دغه زربونه دي
وز چې دا تبلیغ وګو منو بیا به اگر نه پاتې چې اوس بل کس ویني چې هغه کزو يم ته وزن ورګه یو وا درې سلور دا څه
لکه او تل په کلار وګه کوز به ورته در سره وایم کنه زه
دسته به حساب 1 2 3
4
ماچه 1 2 3 تبا 1 2 یو دو درې تر وو پورې به
صحیح صحیح شو
یو دو درې سلور
یو دو
نه دا ډېر مشکل
دی ډېر مشکل دی زبنه
شیب جان تاسو خیر دی
شیب جان تی وای تی را تو وای شیب جان تی
1 2 3 4
بالکل خا استاد دغه اغلک ساری گا ما پا دانی امدار شانتی
بله سه بالکل تبلا سه مو سه ما غا شه ده که څنګه چې موږ ساری گا ما پا دانی سه سانی دا پما ګرځ دغه سه تین دا تین تالم ده
په افغانستان کې په دغه لکه نارمل موسیقي چې وی لکه چې آرام وي په دې کې کوم راګونه تاسو په کومه ټیکا ډیره کاروي په موسیقي کې
نو پاره کې هم دغه کیروټی کا شول دادرش دا ټولی ټیکی ته کاوی شه په دې آرام کې
ستاسو دسی کېدې شي چې په یو یوې سندر کې څو ټیکی وشي
او دسم کېدې شي چې په یو سندر کې ته دوه ټیکی استعمال کې
ها
دریم کاوی شي خو هغه د پاره مغز طرز هغه سره لکه ارنجمنت د میوزیک ډایرکټر دی
او
چا غواړي په یو ټیکا کې جوړي په دوه کې جوړي په سلور کې جوړي چې څومره کاوی شي دا د هغه خپل لکه دغه د سو کوی شو کې مشکل نشته د پټو کو کې هغه ته مغز ترتیب کیږي مغز ورته زمینه مساید کی گما کسی چی آقا تیکی پا که استعمال شی
خواه نو دا خواه در تیکو موضوع شو پا افغانستان کی دسی تکره تکره موسیقاران یا تبلغگون که چی دیر مشهور دی او حساب پا که دیفی دست اشتا
بله بله سی بلکل شتا دی خخ استازان شتا دی
اکا چوک دی دسی اکثر او سپینگیری شوی دی او
اوس خو شکر الحمدلله زمونږ خپل استاد مې دی الحمدلله ځوان دی او نوخه نامي سره دی او افغانستان پاکستان لکه تر کوم ځای پورې جرمني پورې تر لکه ډېر ملکونه هم کتلې دي استاد سلام ګل نومېږي ته حاجي صاحب چمن ګل خود دی وبخیر جمله مړو سره دا غي رور دی کشر رور دی د استاد مینا ګل
او دا خود موسیقی استادان
بالکل افغانان پیژنې نو استاد سنمګل خو استاد سره دی اوس نور هم سره د کابل کې هم سره خو استادان شته دی پوه شي
نو استاد زموږ د پروګرام وخت هم کم دی په پای کې یو ټیکا زموږ اوریدونکو ته وغږوه داسې ښه چې هغوی واوري او خدای پاماني به موږ تانم ډیره مننه چې راغلي کور دی ودان
مقصد
امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکه څخه زده کړې کړې. د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې دا د دې تورته پښتنې په ننني فنکار برخه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل ترې کوي.
فنکار
نو شاعره امنه فنا سیدی را سره استودیو کې ده او خراغلاس ورته وایي
ډیر زیات مننه وګمه جانې هر څه مخ کې خو سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدیمونو همکارانو ته اوریدونکو ته وایم خوشاله یم تاسو سره خبرونه کوم
ډیر زیات مننه زه بل تاسو نه اول دا پښتنه وکم چې تاسو په دې سی وټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېرې دي تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي اله د شاعرۍ مقصد
شاعري سره خو لما شوم تو به مینه و اند یو شاعرانه ماحول کې لوې سوي ما نو دا مې یو ارمان اوس زه یو وخت شعر ولیکم دا هر شاعر شعر به مې تلوستو نو خو هغه به مې سمو ول چې کاس یا دا شعر زما و یو یا ما هم یو وخت وکول زم چې زه هم یو وخت شعر ولیکم شم
اقلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوی او په دې ټولګي باندې یو ډېر ښایسته شناونه هم خپل شوی ده البته تاسو دا راته وایست چې د دې ټولګي نوم څه ده او اولی مو دا نوم ورته غوره کړی دی
نوم ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دی
د توبا تر سیوري لاندې
بله
نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی ده یا کړی ده
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید ویم چې دا نوم له ماشوم توپ کې چې ما وکړه ماشوم توپ او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونو مطالعه کوم هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی نو هغه وخت یوه ورځ داسې چې نیکه سره مې شعرونه لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده دو بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی بیتونه داسې دي فاش می گویم و از گفته خود دلشادم فاش می گویم و از گفته خود دلشادم بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یادم کلا چه ما داشتی رو لسنو نکنم بختنو چه توبات څه ته وایي زیاتره وخت به م چې شعرونه لوستل نو نیکنه به م پوښتنه کوي بیا هغه راته ویل چې داسې توبا جنت کې یوه ونه ده او د دې پاره یې ټوله شرحه راته ویلې نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه یو تصویر و د دې ونې زما په ذهن کې نو بیا به مې ډېر خوښېده زما په شعرونو کې هم ډېر د توبا د ونې ذکر راغلی ده او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کړو
ډېر ښه ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده په دغه ټولګي کې تاسو ډیر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته او غزل هم پکې شته او ډیر د شعر ډولونه پکې دي، نو تاسو دا راته وایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کیږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلی، پوهنځي ته نه یم تللی، خو په کور کې مې له خپل نیکه نه چې هغه یو ډیر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علمې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي، او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېر ښه انداز موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستان ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ شوي دي یا نه دي خوښ شوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعر.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي او کله دوه درې میاستو کې دو بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
خبره وي. هم ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې کوم شعرونه لوستي دي، په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوی یم او هغه شعر ما لوستی هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه و، نو هغه به ډېر مې خوښ سو که نه هغه وخت په معنا نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاسره کړو، بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یاسر راباندې کوو، زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغه شعر ولیکلی سم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله، حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګر ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي، ډېر مې خوښېږي. او زما نیکه هم د فارسي ادبیاتو ډېر مینهوال و، په کور کې کتابخانه لرله، هغه کې به مو مشاعرې ترسره کولې له خپلو خویندو ورونو سره، نو دا زما لپاره له خپل نیکه نه ډېرې خوږې خاطرې لرم. او هغه
تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډېر اورئ او په کور کې له ځانه سره وایاست؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لوسته مې ډېره مې خوښېدله، بیا د معاصرو کې د ډېرو شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډېر خوښېږي او ډېر مطالعه کوم، لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډېره مې خوښېږي، بار بار لولمه او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعري ده، د استاد د سعود صاحب شاعري ده، درویش دوراني استاد شاعري ده، د ډېرو د معاصرو کې د ډېرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همېشه لولمه.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورښکارا کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه خپل نیکه ته مې واوراوه،
بیا د هغه عکس العمل
ډېر زیات خوښ کړ، ډېر زه وهڅوم ځکه هغه شعر ما لیکلی و، نو ډېر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله خو ما د لیکلو جرات به مې نه شو کړ، همیشه به د شپې له خوا به مې ډېر ذهن ته شعرونه راتله، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نه شو، ما ویل دا به دومره ښه شینې، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډېر لوړ و او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه دی، باید وې نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه، تر اوسه هېڅ سندرغاړو ته شعر نه دی ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي، نه اخبار چاپ. دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ سو،
د دینه پاس تاسو د سه هوډ لری چې سندرغاړو ته دی خپل شیرونه ورکي او اغه دی په کمپوز او په موسیقي سره وای
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولې دی اغه خوښي ولې نو د سه تحملي نه سه زورته هم زما شیر ولې ولې که خپل اغه وغواړي خوښي ویل ولې نو
نو تاسو ممانعت نه کوي یعنی تاسو موافق یاست ورسره
بله او چې دی وایلو
دی دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسو ته پیدا شوله تاسو څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسو شاعري کولای شئ تاسو به شاعر کېدلی شئ
دا د شعر سره ډیره مینه وه چې ما به کله شعر لوست نو ځینې هماغه د ما ته به دا زړه کې مې دا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې کړم راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم او ډېر مې ارمان مې و دا مې ډېر ارمان و همیشه به مې له نیکې سره هم دا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلی شم نو هغه به ډېر ما ته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې همیشه به راته ویل چې ته کولی سې به یوه ښه شاعره سې هغه د مثال به یې راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو چې در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف در طلب کو شمه دی دامن امید ز کف دولتی هست کی آبی سر راه گاه دا شعر و چې زما د ارمانونو ژوندي ساتل او زه دې ته وحسلم چې
د شعر دنیا ته یې راوستلې ډېر ښه اغلی سیدی تا سره ستاسې ټولګه ده نو غواړم چې له دغې ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایست
سمه د یو غزل به ووایم په دې هیله چې ستاسو د اورېدونکو د خوښې وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
غزل دی وایي ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه مرهم مې په زخمي زخمي احساس کېږده او راشه سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږده او راشه
بله په ژوندانه کې دې بریالي وي او دا چې زموږ بلنه مو ومنله او راغلی زموږ سټوډیو ته له تاسو نه ډېره زیاته مننه
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته مو د ښکلو خبرونو ته بلنه راکړه ډېره زیاته مننه
د زمان له بدلون سره د خلکو مصروفیتونه هم زیات شوي خلکو خو خوي چې لږې مودې څخه ډیر کار واخلي دغه غوښتنې په لنډو کې سو هم تاثیر کړي ځکه خلک غواړي چې په کم وخت کې یو لوی پیغام ترلاسه کړي نو همدا ده چې په اوس وخت کې خلک لنډې کیسې لا لنډې لیکي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار د اجمل پسرلی لنډې کیسه وړاندې کوي
زرپانه سمندر کې د کشتۍ دوه څراغونه لکه په تور شپه کې د ترهیدلې پښو خبرګې سترګې بیړی را نږدې کېده ژغ یې نه و کې ژغ د سمندر شمال چې څپې د ساحل لور ته څپ وهلې ورک کړی و سړک لور ته څک سوم د موټر غرهاره مې تر غوښ سو خو څه نه و کښتۍ ته مې وکتل نه ښکارېده شایي څراغونه به یې د پولیسو له ویرې مړه کړي وو قاچاق وړونکو ویل چې د شپې کله ناکله پولیس ګزمه کوي چې څوک د اوبو له لارې په بیړیو کې اروپا ته تیر نه ځي په واټساپ کې پیغام راغی اوس ځان چیرته غلی کړه چې پولیس خبر سوي ممکن سهار وختي ولاړ سو د سړک خواته پورته سوم لیلی مې پر یو موټر سترګې ولګېدې څراغونه د کښتۍ د څراغونو په څیر ځلېدل خو کښتۍ ته مې هیله وه چې ما به اړوي
دی تراغونو ویرولم چی ما باوری. لندی می زن و شوی و لیوی بوتی سرکشن استم. موتر تیر سو. و ما تایی ویلی وی چی ده ترکیه پولیس کل نکل ده سمندر غاری تا پمرو تراغونو دریجه. شمال یخ لگه ده. لبایی کمی جاکت را ویست. جاکت می واغست. پر شوگو می پشه و غزوله پریوتم. ده شمال لپشه ها او ده چپول چرپا پرته جاخو جوخ نوو. سترکی می درنه سوه. جاخ می واورید ناشناو. سترکی می پر اوبو دل مر پرتو ورانگو تو برشه ده. سرطا می پولیس و لارو اصنادی و غشتل.
استاد ناشناس د افغانی موسیقی یو مشهور سیره ده. هغه لزګونه کاله په خوای وسندره ویلی و. محبت اول اسانه په نظر راغې. دا سندره په پښتو کې دومره مشهوره او مقبوله شو چې لا هم د ګڼو مینانو په ژبه راځي. ریشما شفا دغه سندره په نوی انداز ویلی او ښاغلی ناشناس ته نظرانه کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې هم دا سندره اورو.
ورېښمین خیال